ستړي مشي دا مشال ریډیو دی د درو بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر د خبرونو د بیان احمد الله او تکنیکی ملګری نوذرین کي خلیو سلامونه مني. د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال د گوادر د ازغن تار د تاوولو پروژه ودرولې ده. دا په داسې حال کې ده چې د اپوزیشن ګوندونو په سخت نیوکه کړې وي. دا د دې خبرونه د سر موضوع ده. یو شمیر نور کورنی او سیمیز مطالب هم په دې خبرونه کې راسره دي چې تر پای مملتیا او کې د غټول بواوري خل هر سمخ کې خبرونه د احمد الله.
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان ویلي ل غوادرې د اغزن تار چاپیرولو بهیر ودرولې دي. د اپوزیشن ګوندونو د ائتلاف مشران نن په لاهور کې غونډه لري او د روغتیا نړیوال سازمان د فایزر او بایو انټیک واکسینو د بیړني استعمال اعلان کړي. د بلوچستان اعلی وزیر ویلي دي د اپوزیشن ګوندونو نیوکو وروسته په گوادر کې د اغزن تار چاپیرولو کار یو درولې دي. جام کمال خان دا خبره تیر ماخام د بلوچستان اسمبلی غونډې ته له هغې وروسته وکړه چې اپوزیشن ګوندونو د یو قرارداد له لارې په گوادر کې د اغزن تار چاپیرول په کلکه سره وغندل. اعلی وزیر غونډې ته وویل د یادې سیمې اولس په اعتماد کې اخیستو ترڅنګ د بلوچستان اسمبلی د پریکړې سره سم به په دغه پروژه کار پیلوي. د بلوچستان نېشنل ګوند یو غړي ثناء الله بلوچ غونډې ته وویل په گوادر کې اغزن تار چاپیرول یو غیر فطري عمل دی ځکه چې په داسې کولو سره به د گوادر اوسیدونکي په دوو برخو کې سره وویشل شي. حکومت او د اپوزیشن ګوندونو غړو د ویناګانو وروستو سپیکر قرارداد په گوادر په اړه قائمه کمیټې ته وسپارو کوم چې بخپل رپورټ په لس ورځو کې دننه اسمبلی ته وړاندې کوي. وفاقي حکومت له خوا د بلوچستان په ساحلي ښار گوادر کې پر شاوخوا 25 کیلومتر برخه باندې د اغزن تار چاپیرولو کار روان وو او د حکومت په وینا چې دا کار یې د امنیتي وجوهاتو له کبله کوو. په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد مشران نن د لاهور پر رایوند کې غونډه لري. د یاد غورځنګ مشران وایي په نننۍ غونډه کې به د صوبایي او قومي اسمبلیو نه د استفاګانې ورکولو او د سینټ راتلونکو انتخاباتو ترڅنګ په ځینو نورو موضوعاتو خبرې کوي. له دې غونډې وړاندې تیره شپه په لاهور کې د پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمن او د حکومت د یو اتحادي ګوند مسلم لیگ فنکشنل د یو مشر محمد علي دوراني ترمنځ ملاقات وشو. د ملاقات وروسته رسنیو سره خبرو کې محمد علي دوراني وویل د حکومت او اپوزیشن ترمنځ د غلی ټکر د ختمولو لپاره مذاکرات ډیر ضروری دي. نو موړی ویل مولانا وړاندې په کوټ لکپت زندان کې د مسلم لیگ نون د مشر شاباز شریف سره هم لیدلی وی. مولانا فضل الرحمن بیا رسنیو ته ویل ک وزیر اعظم عمران خان استعفا ورکړي نو دوی مذاکرات ته غاړه کې خوده شي. خو وزیر اعظم عمران خان په بیا بیا ویلي د اپوزیشن په غوښتنه به کله هم استعفا ورنکړي او دوی خپل ځنی مشران د نیب د کیسونو نه بچ کولو لپاره مظاهره کوي. د پاکستان د وزیر اعظم د دینی همغږی ځانګړي استازي وای د مذهبي لګکیو په عبادت ځایونو برید کوونکي به نه بخل کیږي. حافظ محمد طاهر محمود اشرفي پرون په یو بیان کې ویلي په کرک کې د هندوانو په زیارت برید د غندنې وړ کار دی. د پاکستان آئین لګکیو ته پوره تحفظ ورکړی دی. بلخوا د خیبر پختونخوا پولیسو مشر ثناء الله عباسي پرون په کرک کې رسنیو ته ویلي ول چې د هندوانو زیارت دورانولو او سوځولو په تور کې یو دیرش کسان گرفتاره کړي دي او تر 300 زیات کسانو خلاف مقدمه درج شوې ده. د کرک پټيري کلی کې د دسمبر په 13 د زیارت د سوځولو پیښه مخې ته راغلی و. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي دي د عامې روغتیا په وزارت کې پیدا شوی حالت د په وینا د ټولو سپکاوی دی او نوی وزیر به سیاسي شخص نه وي. د ارګ لخوا پرون خپره شوی اعلامیه کې د ولسمشر غنی له خولې راغلي باید قانون ته درناوی وشي او هغه کسان چې له قانونه یې سرغړونه کړې باید سزا شي. غنی دا څرګندونې تر هغې وروسته کړې دي چې د افغانستان د عامې روغتیا پخواني وزیر احمد جواد سلیم عثماني پرون رسنیو ته پاستول شوی ویډیوي پیغام کې ویلي بي له دې چې پخپله استعفا ورکړي د ارګ لخوا اکتوبر رسیدلې چې استعفای منل شوې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت کې تر دې وړاندې د بډې اخستو په تور څلور کارکونکي نیول شوي وو. ځینو رسنیو راپور ورکړی چې د ښاغلي عثماني ورور او د کاکا زوی په نیول شوو کسانو کې دي. او اخري خبر د روغتیا نړیوال سازمان پرون د فایزر او بایو انټیک واکسینو د بیړني استعمال اعلان وکړ. دا په تیر یو کال موده کې دا چې د کرونا وبا خپره شوې ده د کووید 19 د واکسینو د اعتبار وړ اعلانونو لومړی حصه ده. د روغتیا نړیوال سازمان په خپلې ویبپاڼه کې لیکلي دا اقدام د واکسینو د واردولو لپاره د قانوني پروسې په ګړندي کولو کې د نړۍ د هیوادونو پر مخ لارې پرانیزي. د یادې ادارې یوې چارواکي ویلي کووید 19 واکسین ته د لاسرسي لپاره دا یو مهم مثبت ګام دی. د رسمي شمیرو تر مخه د کرونا له پیله تر اوسه له 3.8 میلیونو څخه زیات کسان په کووید 19 ناروغۍ اخته شوي دي او 13 لکو نه زیات کسانی وجلی دي. د خبرونو پای
اوریدن کو تاسو مشال لیډیو ته وګی خبرونه درته زمونږ همکار احمد الله وړاندې کول. د دې رواني خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال وایي چې لګوادرې د ازغن تار تاوولو بهیر ودرولې. په عین وخت کې په بلوچستان اسمبلی کې اپوزیشن پر دې باړ نیو کې کړي.
یہ اسمبلی جو ڈیسائیڈ کرنے جا رہا ہے یہ ہائی کورٹ بلوچستان بھی اس کو فالو کرے گا اور اسی کی بیسس پہ آگے شاید کیس بھی چلے گا.
د خیبر پختونخوا د ساينس او ټیکنالوژي وزیر وایي چې په مومندو کې د مرمرو د کانو راوستلو لپاره به نوې ټیکنالوژي کاروي خو د غرونو مالکان بل نظر لري.
دا لیٹسٹ ټیکنالوژي ده دا په هر هغه درنګ کدان کې لګې دی شي چې هغه سره خوا کې بل کدان بل درنګ کې بلاسټینګ نکړي.
او حکومت یو وار بیا د تیلو د مصنوعاتو بې زیاتی کړي. ولس وایي دا اضافه به د هر سیز بې لوړې کړي.
نوغون کار په دې پټرول وبد غروان دي. د غریب شړ خو کون د پټرول دي چې پټرول ګران شي د غریب شړ خو بیا هم غرق دي. نو
قبایلی سیمه افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګه سي اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. د مشال لیډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 نه تر مازیګر تر شپږ بجو پورې نه خپني غاوري. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalliradio.com باندې لوستلای او اوریدلای شئ. ورجو د دې خبرونه پیل کو د سر راپور ته ورجو. د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان وایي چې د حزب اختلاف د اعتراض وروسته به دوی په گوادر کې د باړه چبلو کار بند کړي او د گوادر ولس به په اعتماد کې اخلي. وروسته به د بلوچستان د اسمبلی د پریکړې سره سم پر دې پروژه کار بیرته پیل کړي. نو موري دا خبره تیر ماخام د حزب اختلاف پر غوښتنه باندې را بل شوې د بلوچستان اسمبلی وغونډې ته وکړې ده. نور حال د کوټینا د مشال ریډیو د خبريال ایوب ترین پر راپور کې ورو.
د بلوچستان اسمبلی غونډه چې کله تیر ماښام د ډیپټي سپیکر سردار بابر موسی خیل په مشتابه کې پیل شوه، نو د حزب اختلاف د غړو له لوري په یو قرارداد کې په گوادر کې د باړیا ازغن تار د چولو غندنه وسوه او ویل چې په کال 2002 کې چې کله حکومت په گوادر کې د ترقۍ کارونه پیل کړي وو نو هغه وخت یې ولس مخالفت نه و کړی. په دې ترڅ کې د گوادر سره تړاو لرونکي د بلوچستان نېشنل ګوند اسمبلی غړی ایمل کلمتی وویل چې د گوادر خلک د ترقۍ په ضد نه دي، لکن باڑا چولو د پریکړې په اړه د گوادر خلک په اعتماد کې نه دی اخیستی او نه هم د گوادر خلک د باڑا چولو د پریکړې څخه خوشاله دي.
اگر آپ ہمارے لیے شہر نہیں بنانا چاہتے انویسٹر کے لیے بنانا چاہتے ہیں
تاسو موږ یاد مایانو نیوونکو لپاره دغه شهر نه جوړوي بلکې د پنګ اچونکو لپاره جوړوي. نو هغه هم دا وخت د گوادر و سړکانو ته نه بلکې د گوادر شهر و دکانو ته راځي. چیر چی ټول دکانونه او مارکیټونه په گوادر شهر کې دي او د گوادر د سمندر په غاړه چې کله زموږ ماشومان به لوبې کولې هلته وزغټ سړکان جوړ شوی دی. دغه ډول د گوادر د ترقی په نامه زموږ ماشومان هم د لوبو څخه لری کړل شوی دی، ځکه چې په ټول گوادر کې دوه د فوټبال او یو د کرکټ ګراوند دی چې لامل یې اوس هغه ماشومان په گلی او کوڅو کې لوبې کوي. نوموړي زیاته کړه چې مایان یا کب نیونکي په خوا به په آزاد توګه و سمندر ته تلل او خپل مایان به نیول، خو اوس هغه په خپل مرزي نشي تلای. لومړی به دوی اجازه تاخلی او بیا به سمندر ته داخليږي او د دوی څخه په سمندر کې شناخت کارت هم قتل کیږي او د سمندري عسكر له لوري په سمندر کې دوی څخه پوښتنه کیږي چې د کومه ځای راغلي او چیرې روانه. د دې څخه لمخه د بلوچستان های کورټ اډوکیټ جنرال ارباب طاهر قاسی اډوکیټ واسملی ته وویل چې های کورټ واسملی ته امر کړی دی چې د گوادر ستونزې د خبرو د لارې هواره کړل سي، ځکه چې په اسمبلی کې د حکومت تر څنګ د حزب اختلاف غړي هم ناشتي. پر دې مال په خپل وینا کې د حزب اختلاف یو بل غړ وړي سنا بلوچ زیاته کړه چې د ګوادر باړ یا ازغن تار اچول یو غیر فطري عمل دی، ځکه چې د دې څخه د ګوادر شاریان په دوو برخو کې بشل کیږي. سنا بلوچ وایي چې اسمبلی هر پریکړه وکړي پر هغه باندې به بلوچستان های کورټ عمل کوي، یا بیا به پر دې پریکړه باندې کیس چلیږي. نو په کار دی چې اعلی وزیر اعلان وکړي چې دا یو غلط کار و، سمدلاسه دا کار بند کړي، او د مشاورت وروسته دی د ټولو بلوچستان لپاره سکیورټی پلان جوړ کړل سي. نو اس بختلاب د حکومت سره وناشته چمتو دی. وروسته د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان په خپل وینا کې د اس بختلاب سوالو ته په جواب کې وویل چې د ګوادر بندر د باړ اچولو په اړه به حکومت ټول خلک په اعتماد کې اخلي، او بیا به په اسمبلی کې خپل پریکړه وکړي. د نوموړي په وینا چې تر هغه وخت پورې به د باړ اچولو کار وځنډوي.
هر ملک ایک دوسرے ملک کے خلاف ہے، اور وہ کوئی
اپرچونیٹی نہیں ہر ایواد موقع دلاس نور کبھی کم چد بل ملک پزد استعمال دلسی زکہ چاغا حل مخالف ملک و اقتصاد زیان رسول وی خوس ملکوں نہ بلکہ گروپ سے اڈلے ہم پدے کار کے لاس لری داس دلستا چمج او تاستا نہ دی معلوم داغو مفادات پٹ وی او مش تاستا پتہ نہ لگی جی د مثال پتو گہ کیو کس پ گوادر کی او سنگ سکیم ولری نو هغه د مخالف د سکیم د ناکامول لپاره په ګوادر کې کولای سي چې واده ماکا وکړي، خو دا هغه څخه چې کم زیان دی هغه ما او تا ته رسیږي. د حکومت او حزب اختلاف د ویناګانو وروسته ډیپټی سپیکر یاد سوی قرارداد د ګوادر په اړه وکایمه کمیټې ته سپارلې دي، کوم چې په خپل رپورټ په لس ورځو کې دننه و اسمبلی ته وړاندې کړي. د حکومت له لوري د بلوچستان په سایل ښار ګوادر کې د ازغن تار د اچولو کار روان شوی و. د حکومت په وینا چې دا کار یې په ګوادر کې د امنیت خوندی ساتلو لپاره پیل کړی وو، خو د حزب اختلاف له لوري پر دې عمل باندې نه یوازې نیوکې سوي وې، بلکې د بلوچستان د وکیلانو د اتحادیې یا بلوچستان بار کونسل له لوري پای کوټ کې د ګوادر باړ په ضد درخواست ورکول شوی وو. پر درخواست باندې عدالت د بلوچستان اسمبلی څخه پوښتنه کړې ده چې اسمبلی په ګوادر ښار کې ازغن تار اچول غواړي، آیا د دې مقصد لپاره څه قانون سازي کړې ده؟ که سوي وي نو دغه مقصد څه دی؟
دا مشال تر سنگو سے، دا سہر لنا ہو، دا ما خام تر شپگو
تس مشال لیڈیو تو گی اردن کستا سو پام یو بل راپور ترا کر روم نن پا رائیوین کی دا پاکستان جمہوری غرزنگ سیاسی اطلاف کی دا شامل گندون دا مشران و غنڈا کی دون کی دا چپکی مهم خبری متوقع دی قلدی غنڈی وڑاندی دا پی ڈی ایم مشر مولانا فضل رحمان او دا حکومت دا یو اتحادی مسلم لیگ فنکشنل دا یو مشر محمد علی دورانی ترمینس لیدل قتل شوی دی. محمد علی دورانی تر دی مخ کی دا اپوزیشن مشر شہباز شریف سره هم ملاقات کړی وو. دا ملاقات د اپوزیشن حکومت ترمنځ د ناندریو د کمولو لپاره مهم ګڼل کیږي. تر دې وړاندې د اطلاعاتو وزیر شبلی فراز ویلي وو حکومتي لوری به د اپوزیشن مشرانو سره د روغې جوړې لپاره ګوري، خو د مریم نواز او مولانا فضل الرحمان سره به نه ګوري. په رایوین کې د ننني اجلاس او د دورانی سره د مولانا د لیدنې په اړه تفصیل د غلام غوث په راپور کې.
نن په ریوان کې د سربراهانو په کچه د پاکستان جمهوریت غورزنګ د مشرانو غونډه رابللې شوې ده، خو دغه مهمه غونډه نه وړاندې تیر شپه په لاهور کې د جمهوریت غورزنګ د مشر مولانا فضل الرحمن سره د حکومت د یو اتحادی او د اطلاعاتو د پخوانی وزیر محمد علي دوراني ملاقات وکړو، او دغه ملاقات وروسته تیر شپه په لاهور کې د مولانا فضل الرحمن سره په شریک خبری کانفرنس کې محمد علي دوراني ویلي دي چې په هیواد کې د حکومت او اپوزیشن د ټکراو د مخنیوي لپاره مذاکرات ډیر ضروری دي. هغه وویل چې تر دې وړاندې د لاهور په کوټلکپت جیل کې هم د دغه هدف تر لاسه کولو لپاره د نواز شریف د ورور شهباز شریف سره هم ملاقات کړی وو.
آگے یہ ایک روشن اتفاق میں بدلے گا اور نیا سال
ز امید لرم چې دا اختلافات به په اتفاق کې بدلیږي او نوې کال به د اتفاق او د اتحاد کال وي. په پراخه کچه د مذاکرات لپاره د ایجنډې د سیټ کولو ضرورت دی، او زما په اند د اتفاق په را جوړولو کې د احتساب د ادارې د غریبتاریانو په وجه مشکلات را مخې ته کیږي. د مولانا سره مې چې نن ولیدل نو امید می نور هم زیات شو، او هغه ورځ می چې د شهباز شریف سره لیدلې وو نو هغه ویلی وو چې د مولانا سره فیصله وي نو د پی ډی ایم به هم هغه فیصله وي. خو مولانا فضل الرحمن په دغه محل وویل چې موجوده حکومت په انتخاباتو کې د ټګۍ د لاري واک تر لاسه کړي او د حکومت په داخلي او خارجي پالیسیو کې د ناکامۍ سره هم مخ دی. مولانا فضل الرحمن وویل چې وزیر اعظم عمران خان دی استعفا ورکړي، نو د هغې وروسته به بیا د انتخاباتي اصلاحاتو، د احتساب د ادارې د معاملاتو او نورو ریاستي او قومي معاملاتو په اړه خبرې اترې کېدلې شي.
پاکستان کے جتنے ادارے ہیں، چاہے وہ
دا پاکستان چې څومره هم اداري دي، کاغا اسٹیبلشمنٹ دے، کا سیول بیوروکریسی دا او کا نوری اداري دي، خو ټول خلکو لا یو موټی کېدل پکار دي چې کدا رقم نا اهله حکومت ته یو ورځ هم زیاته ورکو، نو یو ورځ نور په زمکه کې د ننه ورننه وزو، نو زمونږ په اند د حکومت سره د مذاکراتو امکان نشته. خو که وزیر اعظم استعفا ورکړي او د نوي انتخاباتو اعلان کوي، نو بیا به د مذاکراتو تجویز ته ګورو. د حزب اختلاف د ګوندونو د جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمن د صوبایي او قومي اسمبلیونو د استعفاګانو ورکولو په اړه او د سینټ په انتخاباتو کې د برخي اغیستلو یا نه اغیستلو په اړه په پی ډی ایم کې دننه د شامل وندونو ترمنز د اختلافاتو خبرونه رد کړل او هغه وویل چې نن به په ریون کې د پاکستان جمهوری تحریک د سربراهانو په اجلاس کې د معاملات نور هم واضح شي.
او دونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی، تاسو پام یو بل راپور تر راګرځوم. عمدی موضوع سره تړلې ده. د سیاسي چارو شنون کې وايي په پاکستان کې په 2000 کال کې پارلماني سیاست په سم ډول نه دی تر سره شوی او نه هم اپوزیشن ګوندونه واضح تګلار لري. دی وايي په نوي کال کې بعد حکومت او اپوزیشن ترمنځ کشالي د کمیدو پر ځای زیات شي. د دغه کال سیاسي ارزښتونو ته او سیاسي حلو دلو ته زموږ همکاري ملیحا امیرزاده په دې راپور کې کتلي. راځي چې دا ور
په 2000 کال کې په پاکستان کې د تحریک انصاف حکومت او اپوزیشن ترمنځ د پارلمان دننه او بهر تاوده بحثونه او پر یو بل ټکونه وشول. د مخالفو سیاسي ګوندونو مشرانو او د پارلمان غړو خلاف د احتساب مقدمې جوړې شوې او د حکومت خلاف د مخالفو سیاسي ګوندونو اتحاد جوړېدو په نتیجه کې جلسې جلوسونه وشول. شنون کې وای هم دغه کال سیاسي حالات په داسې حال کې تاوده چې په فروری کې په پاکستان کې د کورونا وایرس لومړی کیس وموندل شو او دغه جهانی وبا د نړۍ په ګډون پاکستان هم متاثر کړ. د کورونا وایرس وبا په اړه په پارلمان کې د حکومت او مخالفو ګوندونو ترمنځ سیاسي همغږي ونه لیدل شوه. مخالفو ګوندونو په 2000 کې د اقتصاد او کورونا وایرس مخنیوي په لړ کې پر حکومتي تګلارو تنقیدونه وکړل او ویل یې چې دوی یې په اعتماد کې وانه خستل. په پاکستان کې د کارپوهانو په فکر لروانو سیاسي حالاتو بریښي چې په 2000 کې جمهوریت په صحیح معنا کې نه و عملي. شنون کی زاہد حسین مشال ریڈیو تویل چکال 2000 پا پاکستان کی دا جمہوریت لپلاو ډیر خکال نو زکه چې دا حکومت او اپوزیشن ترمنس کشالو په دغه هیواد کې د جمهوری اقدارو د خوندي ساتلو او د جمهوریت د بقا پړه پښتنې پیدا کړې دي.
دا پښتنه ډیره مهمه ده چې په 2021 کې به څه صورتحال وي، زکه چې د حکومت او اپوزیشن ترمنس په تصادم کې دا وخت جوړ جاړې نخکاری. دوړو خو یو سخت رویه خپل کړي چې لکبلې د جمهوری قوتونو لپاره ځای پتنګې دوه دي. د دې د وجبه نور قوتونو ادارو او فوزی اسټابلیشمنت لپاره ځای په زیاتې دوشي او دا مونږ سو واري په پاکستان کې لیدل دي. نو راتلونکي کال یو خطرناک شکل لرلی شي.
په پاکستان کې د دوه مهمو ګوندونو مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي د مشرانو خلاف د درغلو یو شمیر مقدمه جوړې دي چې په لړ کې گرفتارې هم شوې دي. اپوزیشن ګوندونه دا د حکومت انتقامی کاروایی بولی او وای چې د احتساب کمی ادارې د حکومت په لارښوونه د دوی خلاف کیسونه جوړ کړي، خو حکومت وای چې نیب په خپلو چارو کې خپلواک ده او دوی په کارونو کې هیڅ مداخلت نه کوي. خبریال او شنون کې محمود جان بابر وای داسې نه ویني چې 2021 بل 2000 کال مختلف وي. نوموړی په پاکستان کې روانو سیاسي حالاتو ته اشاره وای چې د خپل مفاد لپاره به دواړه خواوې کوششونه کوي او د ولس اصل مسلې به د مخ کې پشان لپامه غورځېدلې پاتې وي.
یقینا چې دا کم خلک دي، دوی به داسې شیزونه کړی وي چې دوی ته د هغه جواب ورکول پکار دي. خو چې په کومه طریقه باندې کیږي نو هغه ته هم څه ډېر خنش ویلای کېږي. زه په خپل دا ځانم چې څنګه کال هزار بیس تا چې کم تیر شو ختم شو دا سیمره چې مشکل و د جمهوریتونو د پاره او د اولس حقونو د پاره نو د راتلونکي کال هم زه دومره اسان نه ګڼم زه دا ګڼم چې راتلونکي وخت به د دې نه هم زیات مشکل وي ځکه چې هغه خلک چې کم په چوکو باندې ناست دي نو هغوی به دا سیزونه د خپل مقصدونو دپاره استعمالوي نو زما خپل خیال دا دی چې دا جدوجهد او دا جنگ چې کوم دی دا به جاري وي او دواړو طرفونو نه پوره کوشش روان دی خو ښه خبره دا ده چې جمهوریتونه هم چې کوم دي نو هغوی له خپل سر مکمل نه دی غورځولی
په 2000 کال کې د پاکستان وفاقي حکومت چې مشري یې تحریک انصاف کوي له اپوزیشن ګوندونو سره په ګڼو معاملاتو د پارلمان دننه او بهر توند بحثونه وکړل په دې موده کې اپوزیشن ګوندونو د حکومت خلاف د پاکستان جمهوری تحریک یا پی ڈی ایم په نوم اتحاد جوړ کړ چې مشران یې د حکومت سربیره پر نورو حکومتي ادارو نیوکی کوي د پاکستان جمهوری تحریک په نوم د بیلابیلو مخالفو سیاسي ګوندونو ائتلاف دریز لري چې موجوده حکومت د 2013 په انتخاباتو کې د درغلو په نتیجه کې راغلي نو ځکه باید له سره انتخاباتو شي او وزیر اعظم عمران خان دې استعفا ورکړي خو د انتخاباتو کمیشن په بیا بیا هغه ټاکنې شفافې بللي او حکومت وایي چې د مخالفو سیاسي ګوندونو مشران د درغلو په کیسونو کې ځان له احتسابه د بچ کولو لپاره راغون شوي دي اپوزیشن ګوندونه وایي که وزیر اعظم مستعفي نه شو نو دوی به په پارلمان کې له خپلو چوکو استعفاګانې ورکړي زاهد حسین د پی ڈی ایم هلو ځلو احتجاجي تحریک او د حکومتي رویې په اړه وایي چې په دغه موده کې په هیواد کې پارلماني سیاست نه تر سترګو کیږي
په جمهوری بهیر کې پارلمان فعال وي د حکومت او اپوزیشن ترمنځ په مستقله توګه یو ټکراو خو موجود وي خو په هغه کې پارلمان باید فعال وسی د هر قسمه بحثونه مباحثه باید جاری وي هغه ماته نخکاری بل پلو د پی ڈی ایم په تحریک کې هم راته سوازه سمت نخکاری چې کله هغه دا وای چې په هر صورت کې به حکومت راغورځوي نو غټ سوالې نشان دا دی چې په پاکستان جمهوری تحریک کې دا خبره زیاته کیږي نو کدا سی وي نو حکومتونه تر وخت مخکې راغورځيږي او د هغې له وجې نقصان رسیږي کدا کار جاری وي نو یو نه ختمیدونکې سلسله به روانه وي د هغې نتیجه به دا وي چې یو مستحکم حکومت به دلته کله هم رانشي
کارپوهان وایي که د حکومت او اپوزیشن ترمنځ حالات هم داسې وي او دوی له یو بل سره خبرې اترې نه کوي نو بیا په راتلونکي کې د پاکستان جمهوریت له نورو ګواښونو سره مخامخې دی شي د دوی په خبره په داسې حال کې چې په 2021 کې د سینټ په ګډون د قومي او صوبایي اسمبلیو پر اتر چوکو ضمني انتخابات کیدونکي دي نه ویني چې د کېدو وروسته به هم په دغو حالاتو کې څه خوالې راشي بلکې دوی وایي ښایي سیاسي کشالې په راتلونکو ورځو کې تر دې هم زیاتې شي
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونیز خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شئی
او دین کو تاسو مشال لريو ته وګي د خبرونه په دې برخه کې ورجو مومند قبایلی دی لیته د خیبر پختونخوا د ساينس او ټکنالوژي وزیر دی اولا بنګش ویلی چې دوی کوشش کوي روزګاریانو لا د غرونو نا د سنگ مرمر وستلو د پاره ماشينان ورکړي ځکه تر اوسه د کانو وستلو د پاره بارود کاریږي خو دغه سي دغه سره کانی هم ازای کیږي او خطر هم شته په دې اړه تفصيل شانواس ترکزی راک
د ساينس او ټکنالوژي صوبای وزیر کامران بنگش ویلي چې حکومت په محمدو کې د غرونو د کانو د وستلو د پاره حالې ځلې کوي او په ځای د دې چې دا کانی په بارود راوستل شي نو دوی کوشش کوي چې دغه کانی د ماشينونو په واسطه پرې کړی شي چې نه پکې کانی ځای شي او نه انساني ژوند ته خطر جوړ شي نو موړی په دسمبر په 1 مومند ته ورغلو او د عامو خلکو سره د یوې غونډې په محل د ساينس او ټکنالوژي په حواله خبرې کړې دي
نئی ٹیکنالوجی بیس پر تاسو ماربل کمپیر جناب کیږي د دې کې واخه دا پر کټیک اپ مو سیستم جوړو
د صوبای وزیر دغه بیان خو د کانو روزګاریانو او د غرن مالکانو ستایل دي خو دوی بیا ځنی خدشات او یا اندېخنی هم لري لکه د جان زیب خان د مومندو په غرن کې خپل درنګونه دیو دی وای
مشینری سپیت وایرس وای دا لیټیسټ ټیکنالوژي ده دا په هر هاغه درنګ کدان کې لګې دی شي چې هغه سره خوا کې بل کدان بل درنگ کی بلاسٹنگ نہ کیگی کتا سر سنگ پسنگ پا بل کدان کی بلاسٹنگ کی گی نو تو ایسا التا نشی لگولے
دا محمد دا خطیز امبار تحصیل نا تر دا لویدیز بائزو تحصیل پوری ټولو غرونه سنگ مرمر وستل کیږي چې رنگونه او قسمونه یې یو بل ډیر جدا هم دي. په دې کې له ټولو زیات مشهور او قیمتي د زیارت او د خانقاه غرونه دي چې کاڼي ډیر خوښول کیږي. د خانقاه د غرونو یو مالک فردوس خان صافي مشال رډیو ته وویل باید حکومت داسې منصوبه هم جوړه کړي چې دوی ته او ټیکدارانو ته پکې تاوان نه وي.
هغه خو داسې زبرداسي وي چې نیمه کم انکم چې کم دی، نیمه ګټه چې کم ده، هغه به حکومت ته ځي، نیمه ټیکدار ته ځي، نیمه به ټیکدار به قوم ته کمیشن هم ورکوي. نو دغه ځای کې مسله په کې شته چې داسې کوي که په مناسب پرسنټیج باندې دی خبره کوي ټیکدارانو سره به ټیک ده، او که په دغه دغه معنی کوي دا خو تاسو په طرف قبایلي علاقې دلته خو دا قومي کمیشن هم پکې وي، دلته دی هغه ټیکس هم ورکوي سرکار ته که په مناسب قیمت باندې دغه کوي، دا مشینری دی ورکوي په مناسب شیرینګ باندې ورکوي، خو ټیک شو که نه ورکوي به فکر نه کوم چې دلته ټیکدارانو سره دغه اومني.
نو په دغه غوښتنه د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د معدنیاتو مشیر عارف احمدزی مشال رډیو ته وویل چې دوی به هر وخت داسې قانون او یا پالیسي جوړوي چې د قومي خلکو او د روزګاریانو په ګټه وي. دوی به د کاروباریانو مشکلات اوري او د حل لار به ورته خامخا جوړوي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نه ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نه ورکوي.
اوهو، راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
اومی لگاولو جی
گورگینیا
اولیکا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا خوری اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پے خبر کے سہار نہ او پ کابل کے تھیں
اوریدونکو په پاکستان کې داسې لکونه ماشومان دي چې عمرونه یې د لوبو دي خو غریبۍ ورنا د کور خرڅ پوره کولو لپاره پیټې ورپشا کړي. دا ماشومان د خلکو په کورونو او په خارو بازار کې په کمو پیسو مزدوري او مشقت کوي. آصف د پنجاب په راولپنډی کې په مستریخانه کې کسب زده کوي او کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کوي. په مستریخانو کې ماشومان اکثر د استادانو د تشدد ښکاریږي خو آصف خوشبینه دی. د عبدالحی کاکر پر راپور کی ددی کیساورو
پنځلس کلن یاسر هر سهار دکان خلاصوي او تر ماښامه لګیاوي خرابې ګاډیانی جوړوي. خدای وازی یاسر نه بلکې د پاکستان د هر وړوکی او لوشار د اډو په مستریخانو کې د د عمر په لکونو ماشومان کارونه کوي. یاسر د پندشار د پیرودای اډې په یو مستریخانه کې کار کوي. د دې اډې زیاتره مستریخانه د پښتنو دي. یاسر شوق نه بلکې غربت د کار ته اړ کړی دی.
موږ مجبوری دلته راغلم، زمالته درې کال او شو چې راغلم، لار مې منډای کې کار کوي، رېډا چلای موږ غونډ لاندې د دې ځینې زمنګ روان دي، دلته نه موږ کارای مرکو او آر سے دی جی نہ چلو نظام زمنگ دی جی نے زمنگ غریبی دا زمنگ دا استاد دے استاد ہم خو استاد دے نرا لوال لا کہ نہ کنزل دے رو استادان منگ لی دی چھ کنزل ہم کئی والم کئی منگ بس دو نہ 200 300 روپے را کئی زمنگ گزارا لین دین تے روان دی.
دار اسکرن آصف ہم لا یاسر سرا پ دکان کی کار کمی پ پیشور کیا تر پنجما سبق ویلی خود پلار ہمڑینی او غریبی ل سکولا مستری خانی ترسولی.
زما دا خواہش ہو چې زه به سکول ویم، فوجی با جوړ شم، فوجی نه ډاکټر با جوړ شم. او موږ سره په گنجیش نو پلار مر شو او موږ دورو نه یو خور ده او وز دل تر اغلی مو دل تا وستا سر کار کوم. او زاد ما خواہش ده زاد مستریانو چل یاد کما استاد موږ له مال هر چم راک
د گاډو او لاریو اډو په مستریخانو کې زیاتره ماشومان د استادانو له خوا د وهلو ټکولو او جنسي زورونو شکایت کوي. خو یاسر او آصف خوشبخت دي چې له داسې استاد سره شاګردان دي چې د دوی په وینا برخورد ورسره شدی. د دوی استاد ولی خان وایي ځکه له شاګردان سره شکوي چې په خپل په ماشومتوب کې استادانو وهلي ټکولي وو.
خپل دکان ما سره د څلور شاګردان دي د دې سکول وسایل نو دي اوس کار شوق او ځکه منکاري زکو ځکه دکان ته راغلی زو تکاري زکو ما رو ټیم پر ټیم مرګم رو ټیم خخوري بوتان څه پکاري زو لاله ما کپڑے مولاله ما اختر کې ولا خرچه مرچا ورکو ما او خرچہ مرچہ جو کم دا 150 روپے والا خرچہ اور کمارے او شاگرد لا ما دا غوند استادان دا میسج دے چے یار شاگردان مانے خیال ہو کہ سختی ہونا کہ لگا وخیر وخیر م کنزل ہوتا م کوئی
پ پاکستان کی پ مستر خانو کی دا کارکون کو ماشومانو کرا شمیرہ نہ معلومہ خود دې هواد د شماریاتو مرکزی اداره فیډرل بیرو اف سټټیسټکس تیر کال د کارګرو ماشومانو تعداد 18 لک یاد کړی وو.
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
ارو دن گتاس مشال ریڈیو تو ہوگی درنگ سات کی پختونخوا کی درینی میں بجے کی دن کی دی درینی میں بجو دا خبرون لنڈیز دا احمد اللہ نام
د بلوچستان اعلی وزیر ویلی د اپوزیشن ګوندونو نیوکو وروسته په گوادر کې د اغزن تار چاپیرولو کار یو درولې دی. جام کمل خان دا خبره تیر ماخام په د بلوچستان اسمبلی غونډې ته له هغې وروسته وکړه چې اپوزیشن ګوندونو د یو قرارداد له لارې په گوادر کې د اغزن تار چاپیرول په کلکه سره وغندل. وفاقی حکومت لخوا د بلوچستان په ساحلي ښار گوادر کې پر شاوخوا 25 کیلومتره برخه باندې د اغزن تار چاپیرولو کار روان وو او د حکومت په وینا چې دا کار د امنیتي وجوهاتو له کبله کوي. په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد مشران نن د لاهور پر آیوند کې غونډه لري. د یاد غورځنګ مشران وای په نننۍ غونډه کې به د صوبایي او قومي اسمبلی نه استفاګانو ورکول او د سینټ د راتلونکو انتخاباتو ترڅنګ په ځینو نورو موضوعاتو به خبرې کوي. د پاکستان د وزیر اعظم د دینی همغږي ځانګړي استاد حافظ محمد طاهر محمود اشرفي پرون په یو بیان کې ویلي د مذهبي لګکیو په عبادت ځایونو برید کوون کې به نه بخل کیږي او په کرک کې د هندوانو په زیارت برید د غندنې وړ کار دی. په کرک د کرک پټيري کلی کې د دسمبر په 13مه د زیارت د سوزولو پیښه مخې ته راغلې و. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي دي د عامه روغتیا په وزارت کې پیدا شوی حالت د په وینا د ټولو سپکاوی دی او نوې وزیر به سیاسي شخص نه وي. غنی دا سرګندونه تر هغې وروسته کړې دي چې د افغانستان د عامه روغتیا پخوانی وزیر احمد جواد عثماني پرون رسنیو ته پاستول شوی ویډیوي پیغام کې ویلي بیل دی چې په خپل استعفا ورکړي د ارګ لخوا مکتوب ورسېدل چې استعفا یې منل شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان پرون د فایزر او بایو انټیک واکسینو د بیړني استعمال اعلان وکړ. دا په تیر یو کال موده کې چې د کورونا وبا خبره شوې ده د کووډ 19 د واکسینو د اعتبار وړ اعلانولو لومړی هڅه ده. د روغتیا نړیوال سازمان په خپلې ویبپاڼه کې لیکلي دا اقدام د واکسینو د واردولو لپاره د قانوني پروسې په ګړندي کولو کې د نړۍ د هیوادونو پر مخ لارې پرانیزي. او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې خلکو د نوي زیږیز کال هرکلی د کرونا وایرس له وجې په دودیزه بڼه اونکړی شو. خلک له دې هیلو سره نوی کال 2023 لمانځي چې فکر کوي د غمونو ډک کال یې تر شا پریښی او په نوي کال کې به د کرونا واکسین ترلاسه کړي.
وردم کو تاسو مشال ریډیو ته وګی احمد الله درته خبرونو لنډیز وړاندې کولو او تاسو په یو راپور تر راګرځوم. په ناقانون ډول اروپا ته تلونکي سلګونه کډوال د بوسنیا هرڅوګوینا په کمپ کې سخت جمعیتا پراته دي. د دسمبر په 23مه د هیواد په شمالي لیپا سیمه کې د کډوالو کمپ اور واخیست. تر هغې وروسته د افغانانو او پاکستانیانو په ګډون شاوخوا 200 کډوال سرپناه بې برخې شول. دوی وایي د واورې ورېدو او خوړو کموالي له وجې ژوند لا سخت شوه. د سلسلیب نړیواله اداره وایي له کډوالو سره مرستې کړې دي او خواړه او تودې جامې ورکوي. د فرانس خبری ایجنسی وایي د بوسنیا حکومت د کډوالو بل ځای ته د استولو بهیر پیل کړی چې ستونزې ورهوالې کړي. په دې اړه د منورشا د مشال ریډیو د خبرونو مرکزي څانګې او ایجنس او فرانس خبری ایجنس راپور وړاندې کوي.
په بوسنیا هرزګوینا کې په سلګونو کډوالو یو بل شپه هم په سخته یخنۍ او واورو کې تیر کړه. دا کډوال چې زیاتره یې افغانان او پاکستانیان دي په غیر قانوني لارو د یورپ غربي هوادونو تتلل او هلته پناه اخیستل غواړي. د بوسنیا په شمالي سیمه لیپا کې خواوشا 800 کډوال ورسته له هغه د سرپناه محروم شول چې د دسمبر په 13مه سهار وختي په کډوالو کیمپ کې اور ولګید او د کیمپ زیاتره برخه وسوځیدله. دوی وایي د دغه کیمپ حالات مخکې هم ډیر ښه نه وو، خو اوس یې ژوند لا نور ګران شوی دی.
دلته ډیره زیاته یخنی ده او موږ خوب نشو کولی. دلته نه وبشته، نه ټایلټ او نه خوراک. د سختې یخنۍ له وجې او بغیر له خوړلو موږ نشو ویده کېدلی.
د سره صلیب نړیوالې مرستندویه ادارې یعنې ریډ کراس له دې کډوالو سره سمرستې کړې، خو دوی وایي چې په دې یې وخت نه تیریږي. متاثر شو کډوالو ته کمبلې، جرابې او دستانې هم ورکړې. دا کډوال د یورپ په غربي هیوادونو کې پناه اخیستل غواړي، خو بغیر له اسنادو په غیر قانوني ډول روان دي، نو ځکه وړاندې تللو ته نه پریښودل کیږي.
We can't go to another country.
موږ بل کوم هیواد ته نشو تللی. د بوسنیا ولسمشر ته خواست کوو چې زموږ په حال غور وکړي. موږ هم انسانان یو.
د بوسنیا هرزګوینا په لیپا کډوالو کیمپ کې سده پاسه 1400 کډوال میشت دي، چې پکې د پاکستانی او افغان ځوانانو اکثریت دی. دوی وایي د کیمپ زیاتره برخه تر سوځېدو وروسته یې ستونزې سو چنده سیوا شوې دي. ملګرو ملتونو د دې کډوالو لپاره د بوسنیایي حکومت لخوا په اقداماتو کې په نیمګړتیاو نیوکې کړي او له دغه هیواد یې غوښتي چې د دې کډوالو لپاره د مناسب انتظامات وکړي. د فرانس خبری ایجنسی ای ایف پی خبر ورکوي چې د بوسنیا هرزګوینا حکومت د دسمبر په 10مه د لیپا کیمپ نه د کډوالو بل ځای ته د منتقل کولو لړۍ پیل کړي او هیله ده چې مشکلات یې کم شي.
د مشال ریډیو د خالی د ورځې 19 پروګرامونه
روشانه مستقبل
په لسنیمو بجو،
د کرشې پر غاړه
په دو لسنیمو بجو،
سندری جادوګری
په یو نیمه بجا،
روغتیا او درملنه
په دو نیمو بجو،
پام کوا
په درې نیمو بجو،
د مشال ریډیو مجله
په سلورو بجو،
سروي
په سلور نیمو بجو.
مشال ریډیو ته وګورئ چې تاسو غواړئ چې دغه خبرونه په بیا بیا واورئ یا کدن تیرې شوې ده، تاسو زموږ په ویب پاڼه یا د مشال ریډیو په سمارټ فون اپلیکیشن هم اوریدئ شئ او لوستلئ شئ. تاسو په یو بل راپور تر راغورم، د کورونا وایرس نوې بڼه تر پاکستان رسیدلې او دلته سو کسان وهلې دي. په هان وای د دې وایرس دا ډول زر خبريږي او د خلکو د وجنې قوت یې تر پخوا ډیر نه ده. له همدې امله دوی خلکو ته لارښوونه کوي چې وارخطا کیږي دي نه او د روغ پاتې کېدو لپاره دي د تیر پشان لګړې موړي ځان وساتي، لاسونه دي په صابون وینځي او ماسک دي وکاروي. د صحت نړیوالې ادارې د پلان تر مخه غریب ملکونو ته خای د کورونا وایرس ضد واکسین د 2023 کال په ورستو کې ورسیږي، خو پاکستانی چارواکي وایي د زر اخیستو تکل لري او د دې لپاره 2.5 میلیون ډالر اعلان کړی دي. بشیر غواخ د کورونا وایرس د نوې بڼې او پر ضد د واکسینو د بشپړېدو پروګرام ته په دې راپور کې کتنه کړې. نو راځي چې وورو د بشیر غواخ دا راپور.
پاکستان د دسمبر په 10مه د کورونا وایرس د نوې قسم د لومړیو کیسونو تایید وکړ. د سند صوبې د صحت وزارت په دغه ورځ په یو خبر پاڼه کې ویل چې له برتانیې څخه د ورغلو 200 کسانو ټیسټونه کړي او معلومه شوه چې په دوی کې شپږ په کورونا وایرس اخته دي. له دغه څخه په دریو کې د دې وایرس نوې قسم لیدل شوې ده. د صحت نړیوال ادارې ویلي چې لږ تر لږه د وایرس دوه نوي قسمونه له برتانیا او جنوبي افریقا څخه تایید شوي دي. په دې اداره کې د کورونا وایرس په اړه د څېړنو د تخنیکی برخې پوها ډاکټر ماریا وان کورخوف د دسمبر په 10مه په یو خبری غونډه کې ویل دوی د کورونا وایرس د نورو قسمونو دراتک توقع هم لري، خو ښایي ډیر وژونکي نه وي.
څومره چې دا ویروس ډیر خپریږي هغومره به نور ډولونه مخې ته راځي. موږ هر بدلون ګورو. په جنوبي افریقا او برتانیې کې د کورونا ویروس نوي ډولونه مخې ته راغلي دي. دا له یو بل فرق لري، خو بنیادي چوکاټ د پخواني وایرس په شان دی. اوس مهال زه دومره ویلای سم چې د وایرس نوي بڼې د لیږد او په مریضانو یې اغیز لنږدې وڅارو. موږ څېړنې کوو او د دې لپاره مو د پوهانو یوه ډله جوړه کړې ده.
کورونا وایرس د 2019 کال په دسمبر کې د چین په اوهان ښار کې را پیدا او بیا په ټوله نړۍ کې خپور شو. د وایرس په تیر یو کال کې نږدې 1.8 میلیونه کسان مړه کړي دي. په دې اړه شمیرې ساتونکي امریکایي پوهنتون جان هاپکنز لیکلي چې د دسمبر تر 1.5 پورې په ټوله نړۍ کې په دې وایرس د اخته کسانو شمیر له 2.3 میلیونه اوخته دي، خو 4.5 میلیونه کسان ته روغ شوي هم دي. د شمالی لندن د بیړنۍ او روغتیایي خدمتونو د څانګې مشر ډاکټر خسرو سنگروال وایي د کورونا وایرس چې هر څومره نوې قسمونه راشي د ځان ساتلو طریقې همغه زړه ده. نوموړي د دسمبر په 1 مشال ریډیو ته ویل خلک د لاسونو په بیا بیا مینځلو، ماسکونو اغوستلو او لې یو بلا فاصله ساتلو سره په دې وایرس له اخته کېدو بچ کېدلی شي.
وایرسونه تل بدلون یا تناسخ مومي کوي، نو دا ډیره نوې خبره نه ده. کرونا وایرس چې له کوم وخت نه راپیدا شوی تر اوسه یې په لسګونو ځله تناسخ یا بدلون کړی، خو دغه تناسخ یا دغه بدلون چې ده دغه ځانګړتیا لري چې په نتیجه کې د وایرس د لېږدېدو وړتیا ډېره زیاته شوي. داسې کوم لاسوند یا علمي لاسوند په لاس کې نشته چې د دې ښکارندوی وکړي چې دا وایرس نور هم خونړی شوی ده. یعنی وایرس د خونړیتوب یا د وژنې یا د مړینې کچه یې لوړه شوې نه ده د شته لاسوندونو پر بنسټ، خو لا تر اوسه ډېر وختي ده، څېړنې روانې دي، اکثره لابراتواري څېړنې دي.
د نړۍ په بېلابېلو هېوادونو کې هڅې روانې دي چې د دې وایرس په ضد واکسین خلکو ته ورسیږي. په دوی کې امریکا، جرمني، برتانیا، چین او روس خپل جوړ کړي واکسین روغتونونو ته لیږلې دي. د پاکستان د صحت وزارت لخوا د دسمبر په 1 مشال ریډیو ته ورکړل شو معلوماتو تر مخه دوی د چین، روس او برتانیا له کمپنیو څخه د واکسینو اخیستلو ته نږدې شوې دي. په لندن کې د کورونا مریضانو سره کار کوونکی ډاکټر اجمل نور مومند وایي په ځینو خلکو کې مشوره شوې چې موجود واکسین د کورونا وایرس په نوي قسم اغیزه نه لري، خو داغه په وینا داسې نه ده. نوموړي د دسمبر په 1 مشال ریډیو ته وویل
د وایرس فرق چې راغلی په کې یوازې دا ده چې د خورېدو هغه کم قابلیت چې دی هغه زیات شوی دی، خو د ناروغۍ په شدت کې کوم خاص توپیر نشته. او ناروغان چې راځي هغوی لکه څنګه چې مخکینی ډول د دې وایرسو په همغې ډول دي، او حتی ځینې خوایي چې د دې ناروغي یا د ناروغۍ شدت چې دی د هغې پخواني لږ کم هم دی. او دا واکسینونه چې راوتي تر اوسه پورې د فایزر واکسین او یا د موډرنا واکسین چې وو هغوی په دې کې د دې په ضد باندې دا واکسین مکمل تاثیر لري. یعنی د واکسین کمپنیانو دا دعوه کوي چې لکه څنګه چې پخوانی او د دې په ضد باندې هم هماغومره مؤثر دي. او دغه راز چې کوم دا نوې واکسین د استرازینیکا په نوم باندې په انګلستان کې راغی د اکسفورد پوهنتون د خوانه، دوی هم همدا وایي چې د دې نوې ناوې او زړو په مقابل کې په یو ډول باندې مؤثر دي.
په برتانیا، امریکا، د اروپا په ځینو هیوادونو، چین او روس کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره واکسین ورکول پیل شوې دي. د رویټرز خبری اژانس تر مخه د امریکا او جرمني کمپنیو شریک جوړ کړي واکسین فایزر 95% اغیزمن ثابت شوې دي. همدارس د روس او چین واکسین لواویا 90% څخه تر 90% پورې اغیزمن اعلان شوی. د صحت نړیوال ادارې غریبو هیوادونو ته د واکسینو رسولو پروګرام پیل کړی دی، خو وایي چې دا کار ښایي تر 2021 کال تر اخیره پورې وخت ونیسي.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه 3 غزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ د سهار د 9 نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نه خپنی غاوري. د دې ترڅنګ د موږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستلی او اوریدل شئ. ورزو شمالي وزیرستان ته په وزیرستان کې د پولیسو د راپور تر مخه او د مقامی خلکو د ویناو پر اساس باندې زموږ همکار عمر دراز وزیر دا راپور برابر کړی. تاسو پام ورته راغلو.
شمالی وزیرستان کې تیر 2000 کال کې د هدفی وژنو، بامی چاودنو او وسلوال بریدونو نه پرته په مختلفو پیښو کې ګڼ کسان وژل شوي. د شمالی وزیرستان پولیسو لخوا مشال ریډیو سره شریک کړل شوی ریپورت تر مخه تیر 2000 کال کې 1 اویا کسان په مختلفو پیښو کې وژل شوي دي. د پولیسو ریپورت تر مخه په مختلفو جرمونو کې د ککړو 111 ملزمانو ضد مقدمه درج شوه. 106 کسان نیول شوي دي. د پولیسو ریپورت تر مخه 2000 کال کې په شمالي وزیرستان کې 2 اقدام قتل شوي چې دا غي په خوش په غویا ملزمانو ضد مقدمه اف آی آر شوي. 12 کسان نیول شوي دي. د یاد ریپورت تر مخه د شوکې او غلا په 13 کال کې شپږ کیسونه، د جنسی تیری او اغوا په شمالي وزیرستان کې په 13 کال کې د یاد ریپورت تر مخه یو کیس هم نه دی ریپورت شوی. د پولیسو د ریپورت تر مخه تیر 2000 کال کې ټول 321 مقدمه یعنی اف آی آر درج شوی. په دغه کې 1510 ملزمان نیول شوی دي. په دغه مقدمو یو وژل شو کسانو پیښو کې د پولیسو په ریپورت کې د هدفی وژنو ذکر موجود نه دی او نه هم د هدفی بریدونو ککړو کسانو گرفتاری کما پیخه په دغه ریپورت کې ذکر شوه. د پولیسو ریپورت تر مخه 2000 کال کې شمالي وزیرستان کې د ترهګری یوازې 3 پیخه ریپورت شوه. 3 کسان پکې وژل شوی او 100 گرفتار شوی نه دي. د ریپورت تر مخه تیر 2000 کال کې د وسلو زید 15 کاروایان شوه او سپکا او درانا وسله نیول شوه. د منشیاتو زید 25 کاروایان شوه. 55 کسان گرفتار شوی او 1.99 کیلوګرام منشیات نیولی شوی چې پکې چرس، آیس او نور نشایي مواد شامل دي. د شمالي وزیرستان پولیسو مشر شفیع الله ګنڈاپور مشال ریډیو ته وویل چې پولیسو ټریننګونه شوی، تانه او پولیس سټېشن فعال شوی او زیاتې شوی. د جرمونو مخه نیولو لپاره چمتو دي.
2019 د موږ درې تانه نوټیفاید وير د موږ اوس نه پولیس سټېشن نوټیفاید دي. د جرم لاس نیوي د لپاره او د مظلوم سره د ادري داد لپاره چې کوم ډیټا ما تاسو سره مکمل شیر کړ د بهترین پرفارمنس دا کوم چې کوم سابقه لیوی او خاصدار ټوټل ابزارب سو غوي د انزمام هیڅ ایشو نستا. 900 کسان ټرین سو د جرایم خلاف سرچ اپریشن روان دي. د منشیاتو خلاف یو غټ پرفارمنس پروګرس روان دي الحمدلله. روډ بلاک چې کوم د عوامو یو عدالت دیرینه معاملہ وا سرچ اپریشن روانه کړی دي. عوام سره په ډیلی بیسس باندې د پولیس ډیلی روانه دا انویسټیګیشن برانچ کم دی مکمل اسټابلیش شوی.
بل طرف د شمالي وزیرستان ځای اوسیدون کې د پولیسو پراتک خوشاله دي. خدای وایي چې لا هم د بدمنه یغه مخه و نه نیول شو. د کوم لپاره چې دوی خوشبین اول په دې اړه یو څو کسانو را تخپل احساسات داسې شریک کړل.
د مونو محمد رضا دا مرجر یو کړلو په میشته به قسمه قسمه کسونی ویل چې فاټا به ایس د حیات آباد او د چارخده د مردان د هي غوندې به سیفټ وي. په شمالي وزیرستان شه د نن د ورځې فرنه د امن سلسله رولا چې میش په سکند امن تیرګي ټارګټ کیلینګ چکین دا روز بروز برتاو کېږي. د کومه کومه پلمان شکیم تنازې جوړې شوې دي. د ځکه ایوا فائدہ ادارو کړی دو چې ریسکو روغلی دو خو ریسکو صرف د میرمشا تحصیل سره محدود دو.
د مونوم رضوان دای دا یو شی اقدام دای مشته د پولیس نظام سره د علاقې امن برابرې جي. او بل طرف ته روزانه بیس باندې ټارګټ کیلینګ کیږي. میجا مشورن په نقشه کیږي، بهاش میج ځوانون په نقشه کیږي. دغه د پولیس د پیزلوند او بل طرف ته څنګه سره مثبت نتیجې وروته دي. د پولیس اف سی آر فرسودا نظام ډیر زیات مسلمه ساي د قانون او د عین لری وی دغه خلک لری وی دا د قانون په طرف باندې یو راون قدم سٹارټ شو. امید دی چې دغه وره وره د ترکه ته سبب جوړیږي.
د شمالي وزیرستان پولیسو لخوا جاری شوی ریپورت تر مخه سیما کې اوس مهال ټول 3950 پولیس سرتیری دي چې وړاندې خسادار لیوی سرتیری ول. په ډومبیو کې درې پولیس سټېشن وې چې اوس نه پولیس سټېشن یعنی په هر تحصیل کې فعال شوه. هلته په ډومبی ځل د پولیسو لخوا خلکو ته د ډرایوینګ لایسنس کار هم پیل شوه. د ریپورټ تر مخه 940 پولیس سرتیرو مکمل تربیت ترلاسه کړې، د هر قسمه حالاتو لپاره تیار کړل شوی او 3,350 پولیسو ته د امنیتي ځواکونو لخوا تربیت ورکړل شوی او شروع دی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو، د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو، او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خبروي.
اوریدم کو تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. د خبرونې په دې برخه کې ستاسو پام یو بل موضوع ته راګرځوم. په پاکستان کې د تیلو د مصنوعاتو بیې واری بیا لوړې شوې. د تیرې شپې د 1200 بجو نه د پېټرول او ډیزل او د خاورو د تیلو بیې زیاتې کړل شوې دي. وفاقي حکومت دا ګام د تیلو د نظم د ادارې اوګرا په غوښتنه پورته کړې. تر دې وړاندې د دسمبر په 15 هم د پېټرول مصنوعاتو بیې لوړې کړل شوې وې. ځینو کسانو مشال لیډیو ته وویل کله چې تیل ګران شي نو په ملک هر څه ګران شي او د هغوی ژوند له کړاوونو سره مخ شي. شنون کې بیا وایي دا چې حکومت د پیسو د نړیوال صندوق پور وړی دی نو اړ دی چې وخت په وخت داسې سخت پریکړې وکړي. سراج جهیر له اسلام آباد راپور راکوي.
اسلام آباد کې د دسمبر په 1:30 مازیګر نا وخت د خزانه وزارت جاری شوی خپل نوټیفیکیشن کې ویلي د تیلو د نظم ادارې اوګرا په سفارش باندې وفاقي حکومت د تیلو په نرخونو کې د زیاتوالي منځوري ورکړي چې تر مخې د پېټرولو نرخ کې 2.10 روپۍ، د ډیزل په نرخ کې 1.80 روپۍ، د لایټ ډیزل په نرخ کې 3.95 روپۍ او د خاور تیلو په نرخ کې 3.86 روپۍ د لیټر په سر زیاتوالي وکړي شو او دا نرخونه بیګا د د 1200 بجو نه عملی شوی. دا په داسې حال کې د چې د دسمبر په 15 هم حکومت د تیلو په نرخونو کې زیاتوالی کړی وو. د ولس وینا د دوی کله هم داسې نه ولیدل چې د تیلو په نرخونو کې دومره زر زیاتوالی کیږي. د دوی په خبره د دې نرخونو زیاتېدو له وجې به خوراکي توکي او د ژوند د ضرورت هر څیز ګران شي چې ورسره به د دوی په ژوند باندې بدی اغیزې پرېوزي. د اسلام آباد پنډۍ ترمنځ د سورلو ګاډي چلوونکي یو ډرایور نواب خان په دې اړه مشال ریډیو ته وی.
کورس سرکټ به دغه چلیږي چې موږ ډریوران خلی کې نو ګاډي چلوو، نو چې ټوله ورځ ګاډی وچلوه یا پې پټرول پوره کوو یا پې نور څه، موږ به کور ته څه وړو؟ دغه به کوو چې بس دا ټانکۍ به پور کوو. نو موږ ته غوسه نه پاتې کېږي چې موږ پکې یا زموږ ډاکټر نه وي کپړې زړې ورور او بس دغه شی دی، کله ټانکۍ پور کړي او کله راشن ملاو شوی او کله نه.
همدارنګه یو بل خوارکښ سید رحمان هم د تیلو په ګرانېدو مشال ریډیو ته وی.
نو غونډ کار په دې پټرولو به دغه روان دی، د غریب سره خوند د پټرول دی چې پټرول ګران شي د غریب سره خو بیا هم غرق دی. نو د تیلو خو خاص دی راځي د پاکستان حکومت ته چې د زمون غم وږي، نو موږ ورور او سباله زمون بچی مږي د موږ غم وږي.
حاجی سید غپور چې د پنجاب په گجراواله کې یو وړه کارخانه لري، مشال ریډیو ته وویل د تیلو د بیو زیاتېدو سره د دوی په کارونو هم اثر غورځيږي او چې اوس بیا یو وار تیل ګران شو نو ورسره به د دوی کاروبار هم خراب شي.
زموږ ټول دارو مدار په دې پټرول دی او چې پټرول قیمت شي زمونږ د کارخانو کار پی ودریږي، زمونږ نورې مسالې پی ډېرې خرابېږي، ګاډي پی ودریږي. نو دغه نه خو زمونږ ټوله ګټه ده چې هغه موږ په دې پټرول ورکو. نو موږ حکومت ته دا درخواست دی چې مهرباني وکړي دغه پټرول ارزانه کوي، نور خو هر څه قیمت شوله زور کې دغه یو موټر سایکل یا په دې ګاډي باندې ګرځو د دنه مو سایکل ته مکاوي.
په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو تجزیه کار پروفیسر ډاکټر میراج الحق مشال ریډیو ته وی. حکومت دا وخت د یو شمېر اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی او راتلونکي کې به دا ګرانی نور هم سیوا کیږي.
بےروزگاری پہ شکل کے اور کم اقتصادی پر وقت پر شکل کے غربت پر شکل کے دخل کو جن کے
ذکر دا پنزل سورزی اڑان دی. وفاقی حکومت تیلو پر نرخونو کی زیاتوالے کھڑے وہ چیتر مخی دے پیٹرول نرخ 3 روپے، د ډیزل په نرخ کې هم 3 روپۍ او دارنګ د لایټ ډیزل په نرخ کې 5.5 روپۍ د لیټر په سر زیاتوالی شوه وو. بل پلو وزیر اعظم عمران خان او وزیرانو یې بیا بیا ویلي چې دوی ته اقتصاد خنه دی پاتې شوی، خو اوس د دوی د ښه اقتصادي پالیسیو پر وجه اقتصاد یې پرمختګ کړی، خو د اقتصاد نور ښه کولو لپاره دوی سختې فیصلې کوي او دا ګرانی ارزی ده او ډېره زر به ختمه شي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو، د پنځشنبې په ورځ د خوست قومي مشرانو، ځوانانو، مدني فعالانو په یوه ولسي غونډه کې د بین الافغاني خبرو اترو د ملاتړ ترڅنګ د دې هیواد په سوله کې له ګاونډیو هیوادونو هم د مخلصانه همکارۍ غوښتنه وکړه. د یادې ولسي غونډې ویناوال وویل د افغانستان سوله او ټیکاو د دې سیمې د سولې او ټیکاو په معنی دی. د دوی په وینا کې دلته جګړه او بیلابیلې ترهګرۍ ډلې فعالیتونه ولري، ګاونډي هیوادونه یې هم له زیانه په امن نه پاتې کیږي. نجیب الله خیل د دې راپور تفصیل باندې کوي.
په خوست کې د سولې په ملاتړ د جوړې شوې ولسی غونډې ګډونوالو د سولې بین الافغاني خبرو اترو د ملاتړ د څرګندولو په خوا کې د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو هم غوښتل چې د دې هیواد د سولې په برخه کې مخلصانه همکاري وکړي. په دې ولسی غونډه کې چې د خوست د بیلابیلو سیمو لسګونو مشرانو، ځوانانو او مدني فعالانو برخه اخیستې وه، قومي مشر توریالی منګل وویل
موږ د خوست ولسونه د صلح د مذاکراتو نه په کلکه ملاتړ کو او وختنه مدادو چې د صلح مذاکرات باید بے لخنډه او بے لزنډه د دویم ځل لپاره بیا شروع شي. نو د ګاونډیانو نه مهیله دادو چې د موږ په پروسه کې باید د اخلاص نه کور وخلي، د افغانستان صلح د ګاونډیانو او د ابر قدرتونو په ګټه دو نه جنګ.
قومي مشر حاجی ګل نواز مندوزی بیا په خپل خبرو کې د حکومت او طالبانو غوړي چې دا ځل په خپل هیواد کې د سولې خبرو ته سره کینی اوربند یو کې زکل اوربند پرته صلح نشي راتلای.
مهیله دغه دوه چې اوربند مطلق وشي او په داخل د افغانستان کې د طالب او دولت په یوه ځای کې نه لکه دوه ورونه مطلق کې دغه نه د نفر تعین شي، دغه پلاوی چې دی تعین کړی دی ولو که هر څوک کی وي، مګر د لوی پکتیا د مشاور اشخاص په دی کې مطلق تعین کی چې د صلح مبین تر ول.
د غونډې او تابعیا کونکي او دیوالي او بدلون کاروان مشر عبدالولی واحد زیوی د سولې مذاکرات ری وبری د رسیدلی خو د ولس د تمه سره سم نه دی.
زمونږ هله داده چې هم خیل اړخونه او هم د سیمې هیوادونه په ځانګړي ډول گاونډیان دوی باید په دې باندې کلک عقیده ولري چې د افغانستان ثبات، د افغانستان امنیت، د سیمې ثبات او امنیت پورې مستقیم تړاو لري.
د خصوصي دن کې داسې مهال د سولې د بین الافغاني خبرو اترو په ملاتړ راغونډيږي چې د سولې د دویم پړاو خبرو د پایل نیټې د رانګدې کې دوه سره سم دواړه لوري د مذاکراتو بیا پایلې داته چمتووالی خي. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا وایي د دوی مرکشي پلاوی چمتو دی چې په ټاکل شوې نیټه د قطر په دوحه کې له طالب پلاوی سره د خبرو میسته کینی. بلخوا طالبانو هم ویلي د هغې هوکړې له مخې چې دواړو لورو کړې د سورې خبرې به په خپل ټاکل شوی وخت پیل شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او د خبرونې په دې وروستۍ شیبو کې د ګلپاڼې په غږ باندې دا سندره تاسو ټولو ته ډالۍ. راتلونکو خبرونو کې بیا راځو تاسو سره، تاسو ته نور بیلابیل رپورونه او ونې د خبرونې وړاندې کوو.